السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجله ته را بولم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبري غوړي چې نن په جده کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړۍ ورځ وشوه. ټولو ګډونوالو د افغانستان د جګړې په بندېدو ټینګار وکړ. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
اوریدونکو په خیر راغلاست. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وایي طالبان باید پوه سي چې په جګړه کې بری نشي ګټلای او باید د سیاسي حل موندلو لپاره د غني له حکومت سره کښېني. د جلال آباد د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار نږدې 10 بجې انتحاري حمله وسوه او 12 تنه پکې وژل شوي دي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر وایي په سعودي عربستان کې د افغانستان پر حالاتو خبرې مثبتې وي او د ترکیه جمهور رئیس نن آذربایجان ته ولاړ. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي طالبان باید پوه سي چې په جګړه کې بری نشي ګټلای او باید د سیاسي حل موندلو لپاره د غني له حکومت سره خبرو ته کښېني. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ناټو تړون د داسې پروسې د پیل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د وروستیو اقداماتو کلک ملاتړ کوي. اساسی دلیل چې ناټو په افغانستان کې د داعش له تروریزم سره مبارزه وکړي او د دې لپاره موږ باثباته افغانستان غواړو، موږ به هلته پاتې سو. د ناټو د پوځي حضور هدف د سولې لپاره د شرایطو برابرول دي. طالبان باید پوسی چې هغوی په جګړې نشي ګټلای او د دې د سیاسي حل موندلو لپاره باید د غني له حکومت سره کښېني. ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا او بل ورځ غونډه لري چې د بحث یو اساسي مسله پکې د افغانستان وضعیت دی. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم ګډون کوي چې د دې لپاره نن له کابله د بلجیم په لور وخوځید. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار په انتحاري حمله کې 12 تنه وژل شوي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش اخیستی دی. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن سهار وویل سو چې په وژل شوو کسانو کې 8 تنه ملکي وګړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې حمله کوونکي پیاده سیمې ته ورغلی وو او د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې ته نږدې ځان الوزولی. د چاودنې ځای ته نږدې په موټرو او دوکانونو کې د اور لګېدو له امله خلکو ته مالي زیان رسېدلی دی. د ولایتي شورا وغړي سهراب قادری غربي رسنوی ته ویلي چې حمله د موټرو د منځلو یو ځای ته نږدې وسوه او یو شمیر ماشومان چې هلته موټر شوي کوله پکې وژل شوي دي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق وسو چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. مولوي کشاف نن په جده کې د امریکا ژغ خبريال ته وویل
ټول علماو نظرات ډېر ښه مثبت او حق ته حق وي او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظر. موږ همدغه توقع د خلکو نو او همدغه یې وویل په دې باندې اتفاق و.
په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو 30 اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو ګډون درلود. د غونډې دوهمه ورځ سبا ده او سبا به دوی په مکه مکرمه کې ګوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک د امریکا پر ولسمشر چې وای هر ورځ پر اروپایي هیوادونو نیوکه کوي چې پوځي بودیجه کمه ده انتقاد وکړ او وی ویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باید د خپلو اروپایي متحدانو په قدر وپوهیږي. ډونالد توسک نن د اروپایي اتحادیه او ناټو د همکاریو یو سند لاسلیک کړ او په بروکسل کې خبريالانو ته وویل
Speaking on the eve of the NATO summit here in Brussels.
دوی زه د ناټو د مشرانو د غونډې په درشل کې غواړم چې د امریکا ولسمشر ته چې هر ورځ پر اروپا لدی عمل نیوکه کوي چې پوځي لګښت یې کم دی غواړم ووایم چې شاغلیا ولسمشر امریکا د اروپا په څیر شو متحد نه لري او نه به یې پیدا کړي. ډونالد توسک د امریکا پر خلکو هم ژغ وکړ چې د خپل هیواد متحدانو ته د قدر په سترګه وګورئ. د امریکا جمهور رئیس په وروستیو کې د ناټو پر اروپایي غړو فشار زیات کړی چې د خپلو کلنیو عوایدو 2% باید خپلو پوځونو ته ځانګړي کړي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا او بل ورځ په بروکسل کې غونډه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته روان دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د ترکیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د اول وار دی چې اردوغان آذربایجان ته ځي. آذربایجان او ترکیه نږدې اړیکې لري او ګډ دښمن لري چې ارمنستان دی. د هغه د سفر دا سفر د یوې ورځې دی او ویل کېږي چې نن به له هغه ځایه د قبرس ترکمیشتو سیمو ته هم ورسي. اردوغان پرون د نوې ریاستي دورې د پای لوړه وکړه او شپاړس کسیزه کابینه یې هم خلکو ته وروپیژندله. د اردوغان په نوې کابینه کې د هغه زوم بیرات البیرق شامل دی چې د ترکیه د خزانې او مالیې وزیر ټاکل سوی دی. په ترکیه کې د اصلاحاتو د نوي سیستم پر اساس چې په یوه ټول پوښتنه کې تایید سو د صدراعظم چوکۍ له منځه تللې ده. اردوغان د فرمانونو صادرولو، د دولتي بودیجې د طرحې او حتی د بیړني حالت د اعلان صلاحیت لري. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پایلوبې په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سنت پیټرسبورګ ښار په سټیډیوم کې ده. فرانسه له 1998 میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ جام وګټي. په نیمه پایلوبه کې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15 د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې سره مخامخ سي. او د نیمه پایلوبې دوه بایلونکي لوبډلې به د جولای په 14 په سنت پیټرسبورګ کې د دریم لپاره مقام لپاره مسابقه کوي.
خبرونه مو آزادي راډیو اوریدل. خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼې آزادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په جدې کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړۍ ورځ وشوه.
غونډه انشاءالله د افغانستان لپاره مثبت نتایج لري. زه هیوادوالو ته زیری ورکوم چې خدای پاک به د دې غونډې نه وروسته په افغانستان کې سرحد راولي.
د ناتو سرمشریزه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی. د ناتو سرمنشي وی په سرمشریزه کې به د افغانستان په امنیت او سوکالی باندې خبري وکړي.
We will close the summit with a meeting on
the NATO سرمنشي یانس ستولتنبرګ وی سرمشریزه به د افغانستان په اړه په بحث باندې پای ته ورسو. په افغانستان کې زموږ حضور د دې لپاره دی چې دغه هیواد کې تروریست نړیوال تروریستان ځالې ونه کړي. او ولسمشری ماڼۍ نن د ځینو سیمه ییزو زورواکانو او قوماندانانو د نیولو په اړه باندې وضاحت ورکړه.
برخی بازداشت‌ها بر اساس شکایت‌های مردم هست. آیا در مورد چنین افراد غیر مسئول حکومت نقش تماشاچی رو بگیره یا باید اقدام کنه؟ این
نور مهم مطالب هم لروحی لده ترپای رس را پاتشه. نن چې تر دې دمو ازادي رادیو ته غوږ نیولی اوس هم راځو لومړی مطلب ته. نن په جدې کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړۍ ورځ وشوه. ګډونوالو د افغانستان د جګړې په بندېدو ټینګار وکړ. د ازادي رادیو خبریال حمید مومند هم دا شیبه په جدې کې دغه غونډې تعقیب کړې ده او په ټلیفون باندې هم دا اوس سره دی. فکر کوم سکایپ دی، په سکایپ باندې لمک سره وصل شوی دی. ستړي مشي مومند صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. نننۍ غونډه څنګه وه؟ کوم مهم مسایل پکې یاد شول؟
مننه ستانګزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو غونډه جوړه شوه. البته دا غونډه د افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او همدارس د روانه جګړې په اړه د علماو د یو واحد نظر د سرګندولو په باب جوړ شوی و. د غونډه په محل د اسلامي کانفرنس د سازمان د مشر همدارس د افغان پلاوی په استازیتوب باندې د دیني علماو چاغی قیام الدین کشاف او زن نورو ویناوی وکړي. غونډه لا هم روانه ده. د غونډه اساسي هدف تر ډیره پورې دا خود لیکيږي چې دوی په دې غونډه کې د افغانستان کې د سولې په خلاینه لپاره د روانو هڅو ملاتړ وشي او روانه جګړه چې تر ډیره پورې د بنیاد ورته دینی ارزښتونه ورکول کېږي د هغه د ناروا بللو لپاره دا راټول شوی دی. خو افغان پلاوی د ځینو ځانګړو غوښتنو سره د غونډې ته راغلی دی چې په هغو کې په افغانستان کې د روانه جګړې ناروا بلل دي، همدارز د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په دې کې بشپړه همکاري ترلاسه کول دي. سو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ځینې نور اساسي غوښتنې هم دي چې په هغو کې یو د اسلامي کانفرنس د سازمان بل غونډه باید په افغانستان کې جوړ شي، او لدې وروسته د اسلامي کانفرنس د سرمشري ضرور بلل شي د افغانستان په اړه. همداراز ځینې نور مسایل دي چې په دې کې تر بحث لاندې دي. اوس تقریبا په ګروپي ډول باندې د علماو ترمنځ بحثونه روان دي. تقریبا د دې ته 110 دینی عالمان را بلل شوی وو.
مومن صاحب
په هغه کې بلل شوی
د وخت کم دی، غواړم د سبا په اړه پوښتنه وکم چې سبا به هم په مکه کې غونډه وي، تاسو به هلت هم ورځي او په پای کې به فتوا صادرېږي. په دې اړه وضاحت ورکړئ نن څه وویل شول په دې اړه څنګه؟
بلې، تقریبا ټول تیارې په همدې ارتباط باندې روان دي. سبا په مکه مکرمه کې د غونډې وروسته د مکه مکرمه د اعلامیې او یا هم د حرمین شریفین تر اعلامیې عنوان لاندې یو اعلامیه یا فتوا صادره شي چې په هغه کې به د افغانستان د روانه جګړه ناروا بلل شي او طالبانو باندې به غږ وشي چې د جنگ یوې خواته پرېږدي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. دغه یو شی په وضاحت سره وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مذهبي یا دینی بنسټ نه لري، بلکې تر اوسه پورې چې کومې ویناوې کېدلې په افغانستان کې څومره وسله والې ډلې د طالبانو په ګډون چې دي او په جګړه کې ښکلې دي، د تروریستان بلل شوی دي. په دې ارتباط باندې د دوی موقف تقریبا واضح دی. افغان حکومت تر ډیره پورې دې ته خوشبینه ده چې سعودي عربستان په دې کې ډېر اساسي رول لوبوي او تقریبا ټول چارې د دوی لخوا سمبالېږي. نو دا د اسلام د اسلامي نړۍ د قبله یا د مرکز په توګه باندې دې ته خوشبینی خود لیکيږي چې هرو مرو دغه غونډه به مثبت نتیجه ولري او په افغانستان کې به کومه روانه جګړه چې دا واغې ته دینی بنسټ ورکړل شوی دی هغه روایت بل ته واغستل شي.
بله، مننه کوم حمید مومند په کابل کې د ازادي رادیو رئیس چې اوس د جدید ناستې لپاره سعودي عربستان ته تللی او هلته موږ سره خبرې وکړلې. په د همدې غونډې پاړه باندې باندې همدې غونډې ویناوال چې د افغانستان د دینی عالمانو په ډله کې سعودي عربستان ته تللی مولوي سمیع الله ریحان هم خبري وکړي. لاغه سر مو مخکي خبري کړي دي د غونډي د نن ورځې د څنګهوالي پاړه باندې غاغه کېدلې او همدارس د غونډي اهمیت تشریح کړي. د خغلی ریحان سره سلطان محمد سرور مرکه کړي ده.
دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کانفرنس چې د افغانستان پر اړیکه باندې ورکه د دنیا په هیڅ یو هیواد کې چهار څونه مسائل راغلي، دوی دغه یو عظیم شان کانفرنس نه دی جوړ کړی. نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې د راوستلو لپاره یو ښه زیری دی او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغه یو کانفرنس جوړوي چې په هغه کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موقع نه په استفاده باندې تاسو سره د حرم مکی د مکی مکرمه یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې، خبرې ډېرې زیاتې ښې وې چې ویل هر هغه څوک چې د افغانستان صلحې ته غاړه نه ږدي، هر هغه څوک چې افغانستان کې صلح کول نه غواړي، او هر هغه څوک چې د افغانستان د صلحې لپاره کار نه کوي. نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د صلح لپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح راشي. او ډیره مهمه خبره چې ده مکی د امام په خبرو کې وه، د حرم شریف د امام سره وه چې هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، وغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون نه دی پکې کړی، دیغوی موقف تاسو څنګه ارزوي؟
خو د ټولې دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوې ده چې د ټولې دنیا مسلمانان هغه طرف ته مخ کوي او یا ټول مسلمانان د حج او د عمره په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضی خلک دا سوي چې هغوی د خپل
بعضی فرمایشونه د وجنا چې دغه سي رنگ ورکی خو البته ډیر ازي مشان کانفرنس ده د دنیا ټول علما پکې دي. زه تاسو ته وایم شما چې د مصر لوی مفتی پکې ده، د موریتانیا لوی مفتی پکې ده، د اردن لوی مفتی پکې ده، د ترکیه لوی مفتی پکې ده، د سوران لوی مفتی پکې ده. نو دا هغه علما دي چې دنیا کې په دوی حساب کېږي. د دې علاوه د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیره مهمه ده چې د حرمینو شریفینو امامان بیا د حرم په پاک ځمکه باندې یا د مکې مکرمې په پاک باندې داسې غونډه جوړوي. نو زه امید لرم چې د افغانستان دپاره دا د صلحې یو ښه زیری کېدلی شي، ځکه دوی په خپلو خبرو کښې غټ په هغې خلکو باندې وکړه چې هر هغه څوک چې صلحې ته غاړه نه ږدي یا د صلحې دپاره کار نه کوي او یا جنګ ته لمن وهي، نو دا خلک چې دي د خطوات شیطان خطاب یې ورته وکړ. یعنې ویې ویل چې دا شیطانی کړنې کوي او د اسلام غلطه ترجمانی کوي. نو زه هر هغه چا ته چې دعوت کړی هغه ټول خلک راغلي دي، هغوی پکښې شرکت کړی دی. کومو خلک چې نه دي راغلي دلته د هغوی په اورو کښې شګه معلومېږي او دا د هغوی خپل ذاتي مشکل دی، په غونډه څه تاثیر نه شي غورځولی. غونډه انشاءالله د افغانستان لپاره مثبت نتایج لري. زه هېوادوالو ته زیری ورکوم چې خدای پاک به د دې غونډې نه وروسته په افغانستان کښې صلح راولي.
په جده کې د دینی عالمانو د غونډې د نن ورځې د جزئیاتو په اړه باندې د دې غونډې ویناوال مولوي سمیع الله ریحان خبرې وکړلې. وویل چې تمه ده سبا ته هم په مکه مکرمه کې د دې غونډې دویمه ورځ تعقیب شي. ده وویل سبا ته به یوه فتوا هم صادرېږي او د افغانستان لپاره به ګټور نتایج ولري. خو اخوا د افغانستان د جګړې یو بل غټ ښکې لوري وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د دې غونډې په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. یو څه د ویلو دي چې د پاکستان لخوا هم یوازې یو دینی عالم دې غونډې ته ورغلی دی او نور ګڼ دینی عالمان چې دې غونډې ته بلل شوي وو هغوی نه دي ورغلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناټو تړون یا شمالي اتلانتیک سازمان غړو هیوادونو او نورو متحدو هیوادونو سرمشریزه به سبا او بل سبا په بروکسل کې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته ورغلی دی. د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم په دې غونډه کې دی. دا چې د افغانستان په اړه په کومو مسایلو خبرې کېږي او نور څه مهم مسایل په دې غونډه کې یادېږي، د پژواک خبري اژانس خبریال جاوید حمیم کاکړ همداشېبه له بروکسل له موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. کاکر سے محترم سٹڈی مشه په خیر اغلی پروگرام ته د افغانستان په اړه کوم مهم مسائل یادېږي په دې غونډه کې؟
مننه تاسو ستاسو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا پیلېږي او دویمه ورځ باندې به د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته وي چې پکې د ناټو سازمان او د دې متحدینو شاوخوا درې څلوېښت هېوادونو مشران به پکې ګډون کوي. دلته د ناټو سرچینې وایي چې د افغانستان په ناسته کې په دریو مهمو نقطو باندې بحث کېږي. لومړی دا چې د ناټو په افغانستان کې په مشروط ډول خپل دا اوسنۍ د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي، په دې باندې به بحث کېږي. دویمه موضوع یې تر 2000 کال وروسته د افغان ملي ځواکونو د مالی ملاتړ پر ادامې به بحث کېږي. او دریمه موضوع د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ دی. نو دغه درې عمده موضوعګانو باندې به په دې باندې بحث کېږي.
بلې، د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم نن خبرې وکړلې، د افغانستان په اړه باندې هم جزئیات ورکړل. تاسو ورغلي وئ اتمن دې غونډې ته؟
بلې، هغه د دې دوه ورځني کانفرنس باره کې لږ جزئیات ورکړل. د افغانستان په اړه دومره وویل چې موږ به په دې اړه بحث کوو او دوی همدغه عمده شیان به د افغانستان په اړه بحث کېږي او ډېر فوکس یې د افغانستان د سولې په پروسې باندې وکړو چې ناټو د افغانستان یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. هغه مې یوه پوښتنه وشوه چې په سعودي کې نن د علماو کانفرنس و د افغانستان د سولې په اړه، نو هغه وویل چې ناټو سازمان د افغانستان د سولې په اړه د ټولو هڅو ملاتړ کوي چې لعمل په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي.
کاکر صاحب، اخر دا پوښتنه کوم چې افغان حکومت خو له دغه کانفرنس ډېره تمه لري، ولسمشر غني رسېدلی، له چا سره به ګوري سبا ته؟
ولسمشر غني سبا روان شوی دی، کېدای شي رسېدلی او اجرائی رئیس اغم کې دې شي ولسمشر طرف نور اغله هغه به جدا جلا سفر کې راځي د ولسمشر غنی دغه جزئیات نه خبر شوې خو د ارګ ځنې سرچینو پرون ویل چې دی به د زنه هوادونو مشرانو سره ځنګړې لیدنی هم لري.
ډیر مننه کوم جاوید حمیم کاکړو د پښوا خبري اژانس خبريال چې په بروکسل کې د ناټو غونډې سرمشر دې په خخ لپاره ورغلی او ازادي رادیو هم خپل خبريالان ورستولې دي. په سبانه پروګرامونو کې بل دوی سره بیا خبري وکړو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر په دینی مدرسو کې ځانمرګو بریدونو ته د تنقیو زلمیانو پر روزل کېدو اندېښنه خو ده. بل خو د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره وایي شاوخوا 515 میلیون ماشومان په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې جګړو او نورو آفتونو ځپلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ځنګړي استازي د سیمې په دینی مدرسو کې د ماشومان پر ذهنیت اړولو او ځانمرګو بریدونو ته د هغوی پر روزنې اندېښنه وشوده. محمود سایقل د امنیت شورا د دوشنبې ورځې غونډې ته وویل له ماشومان د ناوړه استفادې او د دوی له حقونو د سرغړونې تر ټولو ناوړه بڼه دا ده چې ماشومان او زلمیان د سیمې په دینی مدرسو کې ګمارل کیږي او د ځانمرګو بریدونو لپاره ذهنونه اړول کیږي. که څه هم ښاغلی سایقل د کوم ځنګړي هیواد نوم وانه خیست خو تر دې مخکې افغان چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په زرګونو افغان ماشومان او زلمیان د پاکستان په دینی مدرسو کې ځانمرګو بریدونو ته هڅول سوي دي. د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر په زیاتولو سره هڅه کوي پاکستان ته د افغان ماشومانو او زلمیانو د تګ مخه ونیسي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې ویل د افغانستان په څیر په جګړه ځپلو هیوادونو کې د هغو کسانو فیصدي 80% ته رسیږي چې عمرونه یې تر 25 کلنۍ کم دي چې ټول نسل کله هم په سولې کې ژوند نه دی کړی. هغې له شخړو څخه د راوتلو او روښانه راتلونکي لپاره د پوهنې پر اهمیت ټینګار وکړ. نیکی هیلی وویل هغه ماشومان چې له تعلیم، مسلک او لیوالتیا پرته لویږي د افراطیانو او وسلولو ډلو لخوا د ګمارل کېدو له خطر سره مخامخیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندوی ادارې یا یونیسف مشرې هنریتا فور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د نړۍ په هرو څلورو ماشومانو کې یو تن په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د هغې اشاره هغو ماشومانو او زلمیانو ته وه چې په افغانستان، یمن، مالی، جنوبي سودان او نورو هیوادونو کې جګړو ژوند خراب کړی دی. میرمن فور د هغو ماشومانو او زلمیانو یادونه هم وکړه چې د جګړو لپاره ګمارل سوي یا هم د مځکنیو ماینونو او پر ښوونځیو په حملو کې وژل سوي دي. بلخوا د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفرین چې هیواد یې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي د امنیت شورا دې غونډې ته وویل موږ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کافي حادثه نه کوو. د ماشومانو او وسلول شخړې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ویرجینیا ګمبا وویل د ملګرو ملتونو هغه راپور سخت ټکان ورکړی چې پکې ویل سوي په 2018 میلادي کال کې د ماشومانو له حقونو د سرغړونو د 21,000 پیښو راپور ورکول سوی چې دا د 2018 میلادي کال په نسبت د پام وړ زیاتوالی شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو وروستۍ نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ شوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په یو خبري غونډه کې وویل دغه نیونې هیڅ ډول سیاسي او قومي بڼه نه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پښو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولای بلکې پر وړاندې به اقدام کیږي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو له لوري د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی.
برخی بازداشت ها بر اساس شکایت های
ځینې نیونې د خلکو د شکایتونو له مخې کېږي. کوم قمندان چې له اروزګان ولایت څخه نیول شوی، حداقل طالبانو ته د 500 امنیتي پوستو په پلرلو کې لاس درلود، او یا کوم کس چې په پرچمن ولسوالۍ کې نیول شوی دی، ټوله ولسوالۍ طالبانو ته تسلیم کړې وه. د داسې کسانو په مقابل کې حکومت باید یوازې تماشاچی واوسي او کنه اقدام وکړي. د دوی نیول د خلکو غوښتنه وه.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي حکومت د خلکو د امنیت د تامین دنده پر غاړه لري او امکان شته چې د نیولو دغه لړۍ لا پسې وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصار په ګډون د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نه نیولو وروسته د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره عدلی او قانوني ادارو ته ورمعرفي شوی دی. همدا شان د فاریاب ترڅنګ افغان ځواکونو په اروزګان او فرا ولایتونو کې هم د ملیشو دوه تنه قمندانان نیولي چې خلکو او آن دولت ته یې سرخوږی جوړ کړی و. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې دغه مظاهرې حتی په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د سیمه ییزو زورواکانو پر ضد د حکومت وروستی اقدام ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه کمیسیون غړي سخی میشوانی ازادي راډیو ته وویل
چې اره مسله به موږ قومي طرف ته نه بیو. مجرم مجرم دی، خو هغوی په هر قوم پورې او په هر ولایت پورې او په هر ژبه او په هر دغه پورې بازار پورې تعلق لري. مجرم مجرم دی او د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي باید چې اقدام وشي.
د ښاغلي مشواني په خبره ولس د زورواکو په مقابل کې د حکومت له اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، او د دغه لړۍ دوام د قانون د حاکمیت او همداراز د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د له منځه وړلو په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر خبرداری ورکوي که په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو ته پام ونه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به اوبه وچې شي. نجیب آقا فهیم نن یوې غونډې ته وویل د افغانستان لس ولایتونه د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونیسي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
گزارشانشان میتک د شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وای له راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 29 میلیونه متره مکعب ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 23 میلیونه متره مکعب ده، یعنی موږ 3 میلیونه متره مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي.
کابل برام باقی نمیمانه.
هغلی فهم زیاتوی په کلنی ډول په کابل او نورو لوی ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یو جدي ستونزه ده. نوموړی وای دا محل په شلو ولایتونو کې چې شاوخوا 14 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. د وچکالۍ په اړه د خلکو د عامه پوهاوي او د اقلیمي بدلون په اړه له وړاندې د تدابیرو په هدف په کابل کې پیښو ته د رسیدنه په چارو کې د 14 ولایتونو رئیسانو، د کورنیو او بهرنیو بنسټونو مسؤلینو او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت متخصصینو، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت او WHO په همکاري په کابل کې درې ورځنی ورکشاپ جوړ سو. د دغه ورکشاپ ګډونوال به د وچکالۍ د راتګ په عواملو، په وړاندې د پرتو ستونزو او د حل په لارو چارو بحث وکړي. په ورته وخت کې د ولایتونو پیښو ته د رسیدنې یو شمېر رئیسان وایي په ځینو ولایتونو کې د وچکالۍ زیاتوالی اندېښمن کړي. د فراه او نورستان دوه تنه رئیسان عبدالعزیز ایوبی او عبدالوهاب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وچکالی په فرا کې تاثیرات لري، زراعت د خلکو زراعت متضرر شوی دی، او مالوفه موسم دا چرګانو چې دي دا هم متاثر شوی دی وشي وی دي، او دا منفی تاثیرات لري.
د دې بارانو نور دول په وجه باندې نورستان ولایت سخت مشکل سره مخ دی.
پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالی سره مقابله ونیسي او ځانګړي پاملرنه ورته ونیسي، د غستونځ به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي، او په اوږدمهال کې به د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او حتی په هیواد کې د نامنۍ لامل وګرځي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار د ماښام شپږ نیمې بجې شوې.